تشکر.
لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو او رېقدر منوریدونکو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په دې اوساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادي میلما ځنګړی مرکه خبريږي. خو لمړی په مخکړي خبرونو ته د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې پرونې په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په درې کاله باندې محکوم کړي دي. د محکمې ویل دي چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دوو نورو کسانو ته د غلا په تور دا سزاوې ورکړل شوې دي. سترې محکمې همداراز په یوه بله اعلامیه کې تایید کړی چې د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې هم د دوشنبه په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د اداله مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محصر کې په درو وهلي او سزاوې یې ورکړي دي چې دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانی وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خبر شول چې د اداوله مخې د طالبانو سیمه ایزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی. د ښاغلي کرزی یو سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی کرزی بېګانه وخته له متحدو ایالتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غویي د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ. د خوړو د خوندیتوب نړیوالې ادارې آی پی سی د خپلې یوې ارزونې په اساس ویلي دي تر څو چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګېدلي وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې د قحطۍ د دوام ګواښ به پر ځای پاتې وي. د څارونکي ډلې په خپله ارزونه کې ویلي چې د غزې له 4,95,000 ډېر خلک د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او ډېر جدي وضعیت سره لاس ګرېوان دي او دا د دې ټولنې له درې میاشتې مخکې اټکل څخه چې 11,00,000 خلکو ټیټ شمېر دی، خو بیا هم د غزې د ټولو وګړو له 15 برخې ډېر خلک دي. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره نوي تنه اسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسی سرتیری چې اسیران شوي وو هیواد ته ستانه شوي او په بدل کې نوي اوکراینی سرتیری مقابل لوري ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری یرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلې دي، هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم دراز ویلی دی چې په نیم پایلوبه کې سیالي د افغان لوبډل لپاره یو نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډل کېدای شي ډېر خطرناک وي، ځکه دا لوبډل ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډل به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2016 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی د تاندې څنګې پروګرام خپریږي چې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دی، او ورپسې د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه ده. په نننۍ خبرونه کې ما په هالند کې له ډیرا افغان ډاکټرې محبوبې مینپال سره مرکه کړې ده. په زړه پورې مرکه له تاندې څانګې پروګرام نه وروسته واورئ.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوريږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه، یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدل چې دا د ښځه ده، یعنې زه ښته ډېر مزاحمت یې کړله، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همېشه د خلکو لوران ته په موقع شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخېستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورک کړل، مکمل عکسونه به یې څه کړه، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو فاطمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموما، یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی، ټول فیسبوک لري ته په یک شي دا قصه نوم چا کړی ته په یک شي مثلا او دای باغ کس بخي پیژن نه داس یو پوسټ په ورسره وکړي دی غوډه پاره بیان دی مرګ فرمان صادر شي هدف مداد که بعد استفاده از نه وشي دی هغه د خلکو ژوند تباه کی وی یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا توهین کا که خصوصا سنغم جونی وی کاله کی کار چوپی هغه دی غوډه آینده پر لا فکر وکړي غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خبر پوري
دا وزن جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکارول سي لبه د مره په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک یو خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لبه د مره چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې مو سم فیسبوک یو ډول کار دی چې د بل د تخریب او یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغاتو فرق کاریده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به خراب کړي باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابیا دپاره ونه کارول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي
ډېره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوستونه کوي او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
په ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کوم لوستونو فالسي چې د پیغامونو شپې ژبې وایي فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي هر څه چې زړه غواړي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه بعد عواقب یا فیدبک شپې وروسته هغه کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یوه دا مسله ده او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سبسټیټوالم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس په فیسبوک کې لاسرسی پیدا کړی دی ځمت شخصیت ته کې وکتل څومره سر شاعت نه لري د فیسبوک ته کارونې کې شروع نه پېژنه دی پر فیسبوک باندې فعاله دي پوسټونه کوي او د یو بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه دا نورې موږ کولی شو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډېر زیات رواج دی انسټاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر ډیره پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی ځکه هغه ورسا کمن باندې څه ګرځېدلې ولزي بنسټونه وي درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې دوی په فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي او افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي ډېر سخت ده په اکثر سره کله چې د دې تطبیق کیږي او مالمیږي چې کوم څه شایعات کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات او کوم څه واقعیت دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لکه خو تر اوسه نورې هم په جنر توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تطبیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټه ده خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکړلی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وبېده فوري کیږي
بله لکه څنګه تاسو وویل ار څوک نشي کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دند وګڼي چې غلط څه خبره نکړي
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه د سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي لږ ټول باید مثبته ګټه واخیستل سي د یو افغان په توګه دی یو ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي
بالکل دا شخصیت د فیسبوک لاکانټ ومنیش کڅوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي شکنځل کوي هغه سنا کوچات خبروي چې هغه ټولنه په خیر نه ده. دا معنی چې دغه فکر دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي افکار دي او علمي مسایل شریکوي د ټولنې لپاره کار کوي، اما ذهنیت لپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنه کې خپروي، دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو. مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کړه حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله ټول ورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دغه موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات. زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډېر دي. ډېر وخت یې زه مایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلې، او خپل هغه څه رساغښت پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نور اقشارو حقوقي ته دغه لپاره مو خپل ږغ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر راده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او په خوا کې ولوار ده، او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدتیت نه لري، او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دوی عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دي ولې دغسې موضوع کړې، نو دوی وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع ته د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک آسان استعمال د خار څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که می ساته ولري که ونه لري. دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی سي، او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي. که په بله برخه کې مشکل درسره ولري، د په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک آسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو آسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډیر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنه یې پکې کړې یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغه ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېریږي. او زموږ مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور ودان خوشحاله اوسئ.
افغان خبریال ځوان تکل وای له بده مرغه زموږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې یو ښه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو څخه اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دې وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی، فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي، د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث، دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلا په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وژنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یوه ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمېر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولویږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکله راته وغږیږي.
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مورته خراب کړي، شخصیت دی مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطحه خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي، تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، ترڅو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپله ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک او ستاسو وګوري، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پوسټ، هغه یې په ما پسې کوي. دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه چې ډېر عام دا هغه ټیک ټاک دی چې معمولا دې کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډېر زیات یو بل ته توهین کېږي، د شخصیت وژنه کېږي، په لایف توګه ټوله نړۍ یې ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام په کښې ستا ټولې ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسوي، خپل شخصیت ته ضرر رسوي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسېږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هېوادونو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړوي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه، هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوس خاندو وه، چونکې چکالې وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې دپاره یې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو، لنډ معلومات د انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسان یې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون ته کښېنم، پیس پجور به کوم، چونکې چکالی به کوم، ځان شخصیت کام، هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي. او په دې باندې به دوی هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی، او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي، ځلانده او قهرمان هېواد پېژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دېس په جوړو غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغسې نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هېواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسېږي. سبا ښه بیکګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومېږي. نو زما پیغام دوی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوئ، خپل شخصیت وژنې، افغانستان بد معرفي کوئ، کورنۍ مو بد معرفي کوئ، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړئ،
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله ممال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د آزادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا دی وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم، او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چېرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود چې مادرې ورونه و، خو پلار به مې همیشه وی چې د مالور او زمان باید به عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر و چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر و. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل خر همیشه اسره مخامخ و، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده و. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمی و تحصیلی شرایط میسر و. انجونو د لری خارونم د فرصت دلو دا چه د پوهنتون درس په کابل که تکمیل کم.
د روغتیا په برخه که زدکره یا د داکتره زدکره مو په کوم ځای که وکره؟
زه په 1999 کال که د کابل د طب د فاکولته نفارغه شوم. او دوهم زلمی د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوه چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایئ.
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جز وه، په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي، او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی. د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کړه، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډېر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډېره درنه او د قدر په سترګه کتل کېږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږو تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کړو، ډېر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی، لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه کې او په دوه ملکو کې د عالی تحصیلات کړی وو او خپله مسلکی سرمایه د علم یې په ډېر سخاوت د محصلینو خدمت کې ایښی وه او د مغو د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او چکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسټي په سطحه باندې باید طی شي او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکادمیک سطحه باید تکمیل شي او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کېږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دی د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو چېرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو په ولادي بخش کې جنو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپل خويند او مایند ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو ایچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثره یې د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټرانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي موسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو موسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه موسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي موسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر دی افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي دی او د انټیګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي موسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې موسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجازه کړې ده، د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم اجازه کړې ده، او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه اجازه کړې ده. دوهم، در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي، ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي، با وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري، موږ د غونډې زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او کلنډر باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی، او هدفم صرف زمینه دی کار او خدمت طبی دی پا افغانستان که
د دې مؤسسه د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي.
بله، ټاکل سب د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، تو غځای شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړه او خپلم افغانستان ته سفر وکم او البته که امکان وي خپلم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
لدې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کومکونه دي او بل بعضی مسلکی مؤسسه لکه روتری داکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقیقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخوا گرزی ده خدمات بی قطعشی. ولی امیدوارم چه پا افغانستان که شرایط ثابت پاتشی او ده امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت پاتشی او دیموک خدمات دوام داره وی. منتها دیوی خبر وارم چی تأکید وکم چه امیدواره ایم چه دی جون دی پار مکاتب هر چه زرت زر فعالشی ولی چه خزی اون جون دی طول نمایی دی وجود دی او کده دی استعداد او انرژی استفاده و نکنون و آقا جامعه بردیره پس مانوی او خصوصا په طبی سکتور که ده نورو امده سکتور رو چنگ تا ده خزو ده تعلیم و تربیه او ده ده علمی کارون رو اشنا ده ضرورت ده.
مننه مرمن میرپال. مال دیرو خلکو او ریده لیدی چه وی کلی چه ده کار موده پای تا رسیگی او ده تقاوت وقتی راش البته پا بحرانه یو حیوادونو که نو دوی وی چه غواری افغانستان تا ولار شی حل تا کارو که ده خپلو خلکو لپاره کارو که او مخصن ده خبره ما دیره لر داکترانو او ریده لیده. تاسو در اطلون که لپاره داسی کم پلان لره؟
تکل سیده ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخیر ده تقاوت نه انشالله ده امکانات بولارم چه افغانستان ده سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلنگ کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې که در ته ووایاست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي. وطن دریا دیږي کله کله ډېر دریا دیږي کم دریا دیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یوه ډېره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې چې خپړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی. او مینه هر ورځ په زړه باندې ووري، او کله لرې میو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه ډیره ډیره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباده مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا، وطن ته یې راوړي او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینهپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
سنگر